افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سفید ازادي راډیو د خبرونه پیل سوی چې یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د وروستیو مخامخ خبرو تازه جزئیات خپره سوي دي. نن دوشنبه ده، د زمري 13 د جولای 13. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اورو.
دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نن له دوه کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره له ولسمشر محمد اشرف غني سره پارک کې وکتل. رپورټونه وایي په بادغیس کې تیره شپه یوه وکلنه ماشومه په مرموزه توګه په ډېره بېرحمۍ سره وژل شوې ده. او په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه څلورو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې د دې هېواد په جنوب کې وژل شوې. دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا دوه کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ ولیدل. ارګ په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، دویم مرستیال سرور دانش او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن غرمه په یوه غونډه کې د هیواد د مهمو مسلو په اړه خبرې او بحث وکړ. دا چې په کومو مسلو د چارواکو خبرې کړي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړل شوي. عبدالرشید دوستم څوارلس میاشتې مخکې ترکیې ته تللی و او تېره اونۍ بیرته کابل ته راستون شو. دوستم چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشتي سره په ناوړه چلند تورن دی، کابل ته تر راستنېدو وروسته یې تر اوسه د ارګ په رسمي غونډو کې ګډون نه و کړی. رپورټونه وایي په بادغیس کې د خادس په ولسوالۍ کې تېره شپه یوه وکلنه ماشومه په مرموزه توګه او په بېرحمۍ سره وژل شوې ده. د بادغیس د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل، د انجلۍ تیر کال په اجباري ډول د منځني عمر یو سړي ته په نکاح ورکړل شوی و. هغه وایي پولیسو د دې ماشومې پلار نیولی، خو هغه کس چې دا ماشومه په نکاح ورکړل شوی وه له سیمې تښتېدلی. په ټولنیزو رسنیو کې د وژل شوې ماشومې د جسد له خپرو شوو عکسونو څرګندېږي چې د دې کوچنۍ د تشدد په نتیجه کې ساور کړي. د دفاع وزارت وایي د روزګان په ترینکوټ او د هلمند په نادالي کې 15 وسلوال وژلي او 9 نور ټپیان کړي. دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویل چې د ترینکوټ په سجاول سیمه کې د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې 15 کسان وژل شوي او 8 ټپیان دي. دوی وایي دغلته شپږ وسلوال ژوندي نیول شوي. په خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې په هلمند کې په نادالي ولسوالۍ کې یو هوایي برید شوی چې د دفاع وزارت د چارواکو په وینا 10 وسلوال پکې وژل شوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي ولایتي کمشنران به له یوه ورځنۍ روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. د دې کمیسون کمشنر او منشي علي رضا روحاني دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د دې کمشنرانو د لوړې په مراسمو کې وکړې. ښاغلي روحاني وویل
بخش از این لیست که حدود 27 نفر بود قبلا توسط
خغل روحانی وای د دی ولایتی کمشنرانو د فهرست و برخه چې وو ویش کسان و د جمهور ریاست لخوا منزور شوی. هغه لیست تازه مخته رسیدلی او د ولسمشر لخوا تایید شوی. د پخانی لیست سره یو زیاده کمشنرانو شمیر 102 تن تر رسیدي. که خدای کول سر له سبب موږ د کمشنران ولایتونو تاسوی استو او خپل کار به پیلوي. خغل روحانی وای د دی کمشنرانو دریمه برخه خزیدي خو 15 ولایتونو ته خزینه کمشنران نه لري. په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه څلورو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې د دې هېواد په جنوب کې وژل شوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیموف نن وویل د دې هېواد د چارواکو یوه ځانګړې ډله د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. پیښه د تاجکستان د پلازمېن دوشنبې په 150 کیلومترۍ کې د خوتلان په سیمه کې شوې. دغه څلور بایسکل چلوونکي چې دوه امریکایان، یو جرمني او یو سویسی دي وژل شوي. د کورنیو چارو وزیر ویل په دې اړه له څېړنو څارنه خپله ولسمشر امام علي رحمان کوي. د چارواکو په وینا د دې پیښې په تړاو څلور تنه نیول شوي دي او دوه تنه چې د نیولو په وړاندې مقاومت کوه د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي. څېړونکي وایي تر اوسه هم د مالیزیا د هوایي شرکت اړوند د ام ایچ 320 الوتنې د تري تم کېدو علت څرګند نه دی. دا بوئنګ 320 الوتکه څلور کاله مخکې له کوالالمپور نه پیکینګ ته روانه وه چې د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې په اتمه نیټه له راداره تری تمه شوه. په هغه رپورټ کې چې نن په دې اړه د اتلس کسیز هیئت لخوا خپور شوی ویل شوي چې د دې الوتکې ټوټې نه دي موندل شوي او مخکې له دې چې دا ټوټې وموندل شي په اړه به یې هر ډول اټکل نهایي نه وي. ګمان کېده چې دا الوتکه به په سمندر کې لویدلې وي، خو د هند په سمندر کې د 120,000 کیلومتره مربع سیمې لټون وروسته هم د دې الوتکې نښې نښانې پیدا نه شوې. دا په تاریخ کې د لټون تر ټولو ستر عملیات بلل کېږي. د دې پیښې په اړه د ترهګرۍ او یرغمل نیولې اټکلونه هم په فارسیاتو کې شامل دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د رسمي څېړنو غوښتنه کړې. د مسلم لیگ نون لوړ رتبه غړي خواجه آصف د یک شنبې په ورځ د انتخاباتو د نتایجو د پلټلو لپاره د یو قضایي کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان په وروستیو عامه انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې او د زنداني نواز شریف مسلم لیگ نون بیا په دوهم قدم کې زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. قسم دا تحریک انصاف ګوند یوازې سر باندې د حکومت جوړولو لپاره په پارلمان کې کافی اکثریت نه دی ترلاسه کړی، خو وایي د یو ائتلافي حکومت له لارې به د حکومت د جوړولو هڅه وکړي. دا خبرونه
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د وروستیو مخامخ خبرو تازه جزئیات په ډاګه سوي دي. د ولسي جرګې د کورونی امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان عملي نه بولي چې له مخې به یې لرې پرتې سیمې محلي ځواک ته سپارل کېږي.
کور په کور به موږ ته دشمنانې پیدا کړي، محلي قمندانان به بیا چاخ کړي، ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافه والی ولې نه راولي چې د یو قمندې لاندې او خلک هم احترام وکړي.
دا هم ورته چې د ډالرو په وړاندې د ایران د پولي واحد د ارزښت له کمیدو سره له ایران څخه افغان کاریګر په وتو دي.
یو مینوټه مې اس کې هلته درکې تا ته یو ایرانی درکې دغه نه پنځه شپږ لکه خوري د پنځه شپږ لکه تلول لکه تاسو پاسې تلول لکه دلته چې وکړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې روسیا، ایران او ترکیه نن د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. په یو مفصل راپور کې دا اوري چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر له کومو ستونزو سره مخامخ دی. یو کلی زر ژغونه ډرامه د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدای شي. د خبرونه کې دا راپور هم خبر و چې د افغانستان د ولسمشر د لومړی مرستيال دفتر د ولسمشر او عبدالرشید دوستم ترمنځ د نارضایتۍ د ختمېدو خبر ورکوي. خو اوس یو بل مسله راخلو. د قطر په پلازمینه دوحه کې تیر اونۍ د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د خبرو په اړه ځینو سرچینو د دغو خبرو نوي جزئیات په ډاګه کړي او وایي چې د سولې د اساسي خبرو د پیل لپاره دواړو لوریو پتیلې چې دا ډول غونډو ته دوام ورکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو چارواکو چې له دې خبرو خبر دی ویلي چې یوازنۍ غوښتنه چې امریکا مطرح کړې په افغانستان کې د هغوی پوځي اډو ته اجازه ورکول دي. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی، په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
بله سالی صاحب، د طالبانو یو شمیر هغه چارواکي چې په دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي لوړ پوړي ډیپلوماټ ترمنځ له غونډې خبر دی وایي په دې غونډه کې چې خبرې تر ډیره دی او احتمالي اوربند ټینګېدو پر سر څرخې دي، دواړو لورو مثبت دریځ درلود او پریکړه وشوه چې دوی به نورې غونډې هم کوي. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو له استازو سره په دې غونډه کې چې مشري د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیز ویلز کول او خبرې د لومړي لپاره وال سټریټ جورنال ورسپانې راپور ته کړه، هغه تر اوسه په رسمي توګه نه تایید شوی. د طالبانو یو چارواکي چې په دې خبرو کې د طالبانو د څلور کسیز پلاوی غړی و او نوم یې نه دی پټاګه شوی، رویټرز ته ویلي د دوحه غونډې چې په یوه دوستانه فضا کې ترسره شوه ډیر مثبت پیغامونه درلودل. د هغه په وینا ترسره شوو خبرو ته که څه هم د سولې خبرې نه شو ویلی، خو دا د هغو غونډو یوه برخه ده چې هدف یې د رسمي او ګټورو خبرو پیل دلی. د دې چارواکي په وینا دواړو لورو موافقه وکړه چې د روانې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو د خبرو لپاره به ډیر ژر بیا سره ګوري. د چارواکي دا هم ویلي چې د طالبانو د ټینګار له مخې د افغانستان د حکومت چارواکو په دې خبرو کې حضور نه درلود. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه خبرې د طالبانو د مشرتابه شورا په تایید ترسره شوې او پکې دواړو لورو پر هغو وړاندیزونو هم بحث وکړ چې له مخې طالبانو ته اجازه ورکوي چې د افغانستان په دوو ولایتونو کې پرتې تر دې چې پرې حمله وشي په آزادانه توګه تګ راتګ وکړي. دغه پلان له مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی رد کړی دی. دوی دغه راز د افغانستان په حکومت کې د طالبانو د شاملېدو پر مسلې هم خبرې وکړې. د طالبانو د دغه چارواکي په وینا یوازینۍ غوښتنه چې امریکایي لوري مطرح کړې هغه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د اډو ته اجازه ورکول و. د طالبانو یوې بلې سرچینې بیا ویلي چې په دوحه کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې تر دغې غونډې مخکې په وروستیو میاشتو کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ دوه نورې کتنې هم ترسره شوې وې. سرچینې ویلي چې له امریکا سره تر اوسه درې غونډې کړې او دې نتیجې ته رسېدلي چې دوی به دې غونډو ته تر هغې دوام ورکوي چې ګټورې رسمي خبرې پیل شي. سرچینې ویلي چې لومړی به په خپلو کې بندیان سره تبادله کوو او بیا به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر نورو لارو چارو خبرې کوو. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو دغه چارواکي بیا ټینګار کړی چې امریکایي لوري ته یې دا واضح کړی چې سوله یوازې هغه وخت په افغانستان کې ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي. یو بل چارواکي چې د خبرو له محتوا خبر دی وایي متحده ایالاتو پر طالبانو فشار راوس چې د لوی اختر له رارسېدو سره سم اوربند اعلان کړي. د هغه په وینا تمه ده چې د اختر په مناسبت یو اوږدمهاله اوربند اعلان شي او پرېکړه شوې چې د دواړو لورو ترمنځ بله غونډه به له اختر مخکې کېږي، خو دقیق وخت او ځای نه دی په ډاګه شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دوحې څخه د میرمن ویلز کتنه تایید کړې، خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغې هلته د طالبانو له استازو سره کتلي، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي متحده ایالات د سولې د خبرو ملاتړ کوي، ورته زمینه برابروي او هم پکې ګډون کوي، خو د سولې په اړه پرېکړه باید په خپله افغانان وکړي او دوی په خپلو کې سره جوړ شي.
که د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو تازه جزئیات په ډاګه سوي، په کابل کې د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال ترمنځ د روانې لانجې د حل لپاره د خبرو جزئیات هم خپاره سوي دي. حکومتي سرچینې وایي د ولسمشر او دوستم ترمنځ نننۍ کتنه د دواړو لوریو ترمنځ د خفګان د ختمېدو ښکارندویي کوي. تفصیل له خان محمد سینا.
عبدالرشید دوستم د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې ولسمشرۍ ماڼۍ ته لاړ او له ولسمشر اجرایه رئیس او د جمهور رئیس له دوهم مرستیال سره یې وکتل. که څه هم د ولسمشرۍ ماڼۍ مطبوعاتي دفتر یوازې دغه ملاقات مني، خو په اړه جزئیات نه ورکوي. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند وایي چې په دې لیدنه کې د ولسي جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او د ولسمشرۍ پر وخت انتخاباتو، له طالبانو سره پر سولې، د نظام الدین قیصاري په خوشې کېدو او د ملي ستر ائتلاف په اړه خبرې وشوې. ښاغلي فرهمند واضح نه کړه چې د قیصاري د خوشې کېدو په اړه هوکړه وشوه او که نه. له ښاغلي فرهمند نه مو وپوښتل چې په نننۍ لیدنه کې د ولسمشر او دوستم ترمنځ نارضایتي له منځه لاړه. ده وویل
کله چې خبرې کوي او لیده کاته ښه او په خوښۍ وي او ټول موضوعات په څرګنده مطرح کیږي، نو طبعاً چې زړه بدوالی رفع کیږي.
عبدالرشید دوستم له کابو دوو کلونو وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ ته لاړ او له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشر له دوهم مرستیال سرور دانش سره یې وکتل. عبدالرشید دوستم چې شاوخوا دوه کاله مخکې د طالبانو پر وړاندې د پوځي عملیاتو د رهبرۍ په هدف د هیواد شمال ته تللی و، پر ارګ یې د قدرت د انحصار تور پورې کړی و. بلخوا کابو دوه کاله د مخه د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی ادعا کړی چې د ولسمشر لومړي مرستیال شکنجه کړی او له جنسي پلوه یې ځورولی دی. له دغه ادعا وروسته دوستم ترکیې ته لاړ او له څوارلسو میاشتو وروسته تېره اونۍ هیواد ته ستون شو. که څه هم ولسمشر د دوستم له ستنېدو مخکې ویلي چې د ده حقوقي دوسیه په عدلي او قضایي ارګانونو کې ده. د تېرو اونۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان ستر ملي ائتلاف چې عبدالرشید دوستم هم غړی دی، د خپل موجودیت اعلان وکړ. د لومړي مرستیال د دفتر رئیس ښاغلي فرهمند د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نننۍ لیدنه کې د دغه ائتلاف په اړه داسې وویل شول چې یا د ائتلاف اصلاح ته ضرورت لري. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د منشي مرستیال فیصل سامی د دغې لیدنې نتایجو ته خوشبین دی.
حقوقی قضیه چې د هغه پر وړاندې ده، دا د قضیه یو اړخ دی، خو جنرال دوستم د افغانستان یو مهم رهبر او د ولسمشر برحال مرستیال دی. دا په نیک فال نیسو. پا په هر اندازه چې دغه نارضایتي ختم شي د افغانستان د راتلونکي په ګټه ده.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې ښاغلی دوستم به تر دې وروسته په عادي بڼه خپل دفتر ته لاړ شي. د دا هم وویل دوستم به د ارګ کابینې او د ملي امنیت د شورا په ناستو کې برخه واخلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسن ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان عملي نه بولي چې له مخې یې لرې پرتې سیمې سیمه ییزې اردو ته سپارل کیږي. د دغه کمیسن یوه استازي آزادي راډیو ته وویل چې د دې پر ځای باید د افغانستان امنیتي ځواکونه غوښتل سي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د دفاع وزارت تر دې خبري وروسته چې د نوي پلان لمخې به یو شمیر کمیشت یو لری پرتی سیمې سیمه ایزي اردو ته وسپاري، د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون یو شمیر غړي دغه طرحه د عملي کېدو وړ نه بولي. دغه کمیسون یو غړي صالح محمد صالح د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په دې کار سره به د افغانانو ترمنځ کور په کور دښمنی رامنځته شي.
امریکه دو ول نه بل دا چې کور په کور به موږ ته دښمنانو پیدا کی، محلي کمانډانان به بیا چاخ کی، ظلمونه به کوي. که چېرته دی په صداقت غواړي نو دی چې ماشوم محلي اردو ته دی ورکوي، تشکیل هم دی ورکوي، امکانات هم دی ورکوي. ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافه والی ولې نه راوځي چې د یو کمانډې لاندې او خلک هم احترام وکړي، محلي ټوپکسالاران نو ولس خلاص شي.
ښاغلی صالح وړاندیز کوي چې د دې پر ځای باید د افغانستان د امنیتي ارګانونو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په لرې پرتو سیمو کې د غیر ضروري امنیتي پوستو د ختمولو طرحه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش آزادي راډیو ته وویل چې د دې طرحې له مخې به د لرې پرتو او کم نفوسو سیمو امنیت سیمه ییزې اردو ته وسپارل شي. نوموړی وایي ټاکل شوی چې د سیمه ییزې اردو په نوم شپږ دېرش زره سیز نوې ځواک جوړ شي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د ډونالډ ټرمپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې د دغه هیواد له کمیشتو سیمو په شاتګ وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په خپل راپور کې د دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي لیکل شوي ویلي چې دا غوښتنه د امریکا د هغه ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پخوا د افغانستان په اړه اعلان شوې ده. ورځپاڼې لیکلي چې دغه اقدام به له یوې خوا په زیانمنونکو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوی وکړي او له بله پلوه به لویو ښارونو ته د افغان امنیتي ځواکونو پام لرنه ډیره شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش آزادي راډیو ته وویل چې دا د دفاع وزارت طرحه و چې اوس د امریکا لخوا هم ملاتړ وشو.
دا د مونږ اصلي مخکنی استراتیژي سي مونږ درلوده د هغه په اساس باید دغه پوسته چې په لیرې ساحو کې پراته دی باید راورسي په بیزونو کې ځای په ځای شي. سي مونږ د پراکندګۍ نه مخنیوی وکړو او په پراکندګۍ کې د مونږ تهدیدات زیاتیږي او دشمن کولای شي چې پر پوستو باندې پل گزارونه ورکړي. خوشبختانه سي اوس امریکا هم د مونږ نه حمایت کړی.
ښاغلی رادمنش وایي چې دا پلان د یو شمیر ولایتونو په لری پرتو سیمو کې عملي شوی چې ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي تیره ورځ آزادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ویلي وو په هغو ځایونو کې چې د ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او د خپلواکۍ د ساتلو لپاره د ځواکونو موجودیت لازمي وي، موږ به هلته وو او له خپلې خاورې او خپلواکۍ به دفاع کوو. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد بیا له دې ویره لري چې د دفاع وزارت په دې کار سره پخوانی محلي زورواکي چې په تیره کې د ډایاک پروګرام له لارې به وسلې شوي وو یو وار بیا وسلوال نشي او په راتلونکي کې حکومت ته سرخوږی جوړ نه کړي. خو ښاغلی رادمنش وایي چې سیمه ییزه اردو د امنیتي ځواکونو له ترخیص شویو سرتیرو او بریدملانو جوړیږي چې په تیره کې د عسکري د خدمت دوره پوره کړي او اوس په کور ناست دي.
ځینې افغان کاریګر د ایراني تومانو د ارزښت له کمیدو سره له هغې هېواده وتلو ته مجبوره سوي دي. د کابل هرات د لارې ځینې موټر چلوونکي وایي چې هره ورځ نږدې درې سوه کسان له ایران څخه افغانستان ته اوړي. نور حال د وصل وصل په راپور کې.
نور محمد چې له تیرو لسو کالو راهیسې په ایران کې کار کوو تازه بیرته هېواد ته راستون شوی. هغه چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ د ګټې وټې سړی دی وایي پخوا یې هره میاشت څه باندې دوه میلیونه تومان عاید درلود، خو اوس چې د ډالرو افغانیو په بدل کې د تومانو بیه لوېدلې نو اړ شو چې له ایرانه بیرته خپل هېواد افغانستان ته راستون شي. نور محمد په کابل کې ژوند کوي او اوس اوزګاره دی. موږ ورسره د کابل په کمپنۍ کې د هوټل مخې ته مخ شو. هغه په داسې حال کې چې خپل سر یې په زوړ رومال تړلی و او د کار په لټه له کوره راوتی و خپله کیسه موږ ته داسې وکړه.
نوه روپۍ بچی ته جوړ سي، بیا 1000 روپۍ کېږي، یو میلیون، یو میلیون ته میاشت کې هلته درکړي، تا ته یو ایرانۍ درکړي، دغه نه پنځه شپږ لکه خورې، نو د پنځه شپږ لکه کې څلور لکه تا ته پاسې څلور لکه دلته چې وکړي هېڅ هم نه کېږي. ما دا سلام بشتر کار کړی.
هغه موټر چلوونکي چې د پایتخت کابل او د هیواد د لویدیځ ترمنځ تګ راتګ لري وایي چې هر ورځ نږدې 300 تن افغانان له ایران نه خپل هیواد ته راستنېږي. د دغو موټر چلوونکو له ډلې عصمت الله ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر بیرته راستنېدونکي ردې مرز شوي کسان دي او یو شمېر نور بیا د ایراني تومنو د نرخ ټیټېدو له امله بیرته هیواد ته راستنېږي. صدیق الله یو بل تن افغان کارګر دی چې تازه له ایرانه هیواد ته راستون شوی دی. نوموړی وایي که څه هم په افغانستان کې د کار پیدا کول ستونزمن دي، خو بیا هم که ورته د ورځې 300 افغانۍ مزدوري پیدا شي، له ایرانه دلته ورته کار کول غوره دي. دی وایي په ایران کې دومره کار نه کېږي چې لګښت پرې پوره شي. د ایران په نسبت اوس افغانستان ښه دی. هره ورځ که 300 افغانۍ کار وشي نو تر هغه ځایه ښه ده. پخوا تومنه 300 یا 300 افغانۍ وه، خو اوس ډېر لویدلی، هلته کار کول ګټه نه لري. د یو شمېر راپورونو له مخې اوس مهال په ایران کې نږدې 2 میلیونه افغانان ژوند کوي چې زیاتره یې هلته په کاروبار بوخت دي. په دې وروستیو کې د واشنگټن د سیاسي فشارونو او بندیزونو له امله د دغه هیواد د پولي واحد تومنو نرخ په کافي اندازه لویدلی دی. له دې وړاندې د کابل په بازارونو کې زر ایراني تومنه په 1000 افغانیو ته بدله کېده، خو په دې وروستیو کې دغه نرخ 1.8 ته راښکته شوی دی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو او د دغه هیواد د متحدینو لخوا د ایران سره د اړیکو پرې کول د دې لامل شوي چې د ایران پولي واحد خپل ارزښت له لاسه ورکړي. د دغو کارپوهان له ډلې سید قیاس سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو علت دا دی چې د دوی پیسې بې ارزښته شوي دي، او بله خبره دا ده چې دغه عربي هیوادونه چې د امریکا متحدین دي، هغوی هم خپل راشه درشه تګ را تګ دادو سیت تجاري اړیکې په مکمله توګه د ایران سره قطع کړي دي. او دا چې افغان مهاجرین ایران کې نور تنګ شوي دي، یو علت هم دا دی چې هلته پیسې بې ارزښته شوي، هغه پیسې چې د افغانستان ته لېږي بیا دلته پیسې نه کېږي یا هلته په خپل گزارنه کې.
د خغلی سیدی په باور د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو زیاتواله به د ایران پولي واحد له دې هم کم ارزښته او هغه هیواد به له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په اروزګان کې د 1400 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د امنیت بي لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. مسؤلان له تجارانو غواړي چې ورزشي برخې ته پاملرنه زیاته کړي. شریف الله شرافت راپور لري.
په اروزګان کې د سولې جام په نوم د 2 ورځنۍ ټورنمنت پای ته ورسېدې. دغه لوبې تیر ماښام پای ته ورسېدې. مسؤلین وایي په یادو سیالیو کې 14 لوبډلو برخه اخیستې وه چې 2 ورځې دوام وکړ، چې پکښې کې امیرات لوبډلې لومړی، توپان لوبډلې دوهم، او الف لوبډلې پکښې کې دریم مقام خپل کړي. د دغه ولایت د بدني روزنې امیر قدرت الله الفت د یادو لوبو د پایلوبې پر مهال وویل
نن اخیری لوبه چې وایه هغه د توپان او د امیرات بي ترمنځ وه چې امیرات بي لومړی مقام خپل کړي، مبارکي ورته وایو، او توپان دوهم مقام خپل کړي، دې ته هم مبارکي وایو. اول وته مهم دی او د هغه د امیرات الف ټیم درېم مقام خپل کړي.
له دې سره یو شمېر هغه ځوانان هم خوښ دي چې ورته د لوبو زمینه برابره سوې ده. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې له نشي توکو کارونې لاس واخلي او پر ځای ورزش ته مخه کړي.
نوم خو زما حکمت الله دی، د امریت د بي ټیم کپتان یم، او زموږ ټیم وکولای چې لومړی مقام ترلاسه کړه. زموږ لوبغاړي ټول ښه وځل، ښه لوبه یې وکړه، او د توپان ټیم چې و هم ښه لوبغاړي و، تکړه ټیم، هغه دوی مقام ترلاسه کړه. یعنی نوي تخنیکونه بعضې د والیبال په هکله زده کړل، بعضې د نورو کسانو سره مری پیش و. موخه د دې ټورنمنټ زموږ یوازینۍ موخه د سولې لپاره وه. موږ د ټورنمنټ سولې په نامه جوړ کړی وه.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له ناامنه او وروسته پاتې ولایتونو څخه دی چې زیاتره ځوانانو یې د بیکاري له امله نشو ته مخه کړې، او یا هم د دولت ضد وسله والو لیکو ته تللي دي.
او وسم یو بهرنی مسله تعقیب او روسیا ایران او ترکیه چې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لوریو ملاتړ کوي نن د دې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړي
د روسیې د تورې بهیرې په غاړه د سوچي په تفریحي ښارګوټي کې په غونډه کې به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په استازیتوب د سوریې لپاره د کرملین ځانګړی استازی الکساندر لاورنتف د ایران د پلاوي مشیر د هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین انصاری او د ترکیې استازیتوب هم د هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیدات اونال کوي د روسیې د دولتي خبري آژانس تاس د راپور له مخې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به استازي د سوریې د اساسي قانون د یوې کمیټې د جوړولو په سوریه کې د رامنځته شو امن سیمو او د بشري موضوعاتو په اړه خبرې وکړي روسیې ایران او ترکیه چې د سوریې د سولې په اړه څو ځلې خبرې په قزاقستان کې ترسره کړي دا ځلې د سوچي ښار د خبرو لپاره غوره کړی دی د تاسو د راپور له مخې په دغو خبرو کې به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا او د اردن استازی د څارونکو په توګه ګډون وکړي او زیاتوي چې امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو امریکایي چارواکو په هغې کې له ګډونه ډډه کړې ده ترکیه ایران او سوریه چې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو ملاتړ کوي له تیر کال راهیسې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د دغو خبرو پروسه پیل کړې چې اصلي هدف یې د اوربن او د امن سیمو د رامنځته کېدو په ګډون د جګړې د ډګر پر مسایلو تمرکز دی دغه خبرې پر هغو چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره کیږي او تر ډیره پر سیاسي مسایلو متمرکز دي علاوه پر مخ بهول کیږي په سوچ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې په پام کې لري له فرانسې جرمني او روسیې سره یو سرمشریزه د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې جوړه کړي په دې سرمشریزه کې به د سوریې د کورنۍ جګړې او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وشي په هغه بیان کې چې د ترکیې رسنیو خبر کړی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه به د سپتمبر په 8 نیټه په استانبول کې جوړه شي اردوغان د دغه غونډې د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو د ترکیې د حریت ورځپاڼې د راپور له مخې هغه ویلي چې ترکیه به له دغه غونډې علاوه له روسیې سره د سوریې په اړه خبرو ته دوام ورکړي تر اوسه موسکو پاریس او برلین په استانبول کې دغه کیدونکې سرمشریزه نه ده تایید کړې روسیې د ایران تر څنګ د سوریې په وکلنې کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کړی ترکیه به د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د اسد رژیم په وړاندې جنګیږي د امریکا متحده ایالات فرانسې او جرمني هم د هغو یاغي ډلو ملاتړ کړی چې د ترکیې له ملاتړ نه دي برخمنې
او سم ورزود ساينس دنیا ته یو جاپانی ستور مزل چې په دې ورستوي کې لفظه راستون سوی غواړي راتلونکي سفرونه مریختوي ملالی بشیر باندې نور تفصیل لري
نورش کې کنای ته دا خبر ډیر خوشالهونکی دی چې بل اخره په مریخ کې د اوبو شتون ثابت سو دغه یو څلوشت کلن ستور مزل په نړیواله فضایي بیړۍ کې یو سلو اتش په تورز تیر کړي او تیر اونۍ بیرته ځکه تر راستون سو د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې باور لري د مځکې ترڅنګ پر نورو سیارو او ستورو هم ژوند شته کینای د هغه څه په اړه چې په فضا کې وربانډ تیر سوي هم خبرې کړي کله چې له فضا بیرته راستون سوم د وخت کمښت له کبله مې خپل قد اندازه نه کړ خو وروسته مې چې اندازه کړ پوه سوم چې قد مې تر هغه وخت چې فضا ته نه وم تللی یو سانتیمتر لوړ سوی دی تر اوسه د مځکې پرته په بل هیڅ سیاره کې هیڅ ډول ژوندۍ موجودات نه دي ثابت شوي خو جاپانی ستور مزل وايي تمه لري چې ثابت سي تر مځکه د باندې په نورو سیارو کې هم ژوند وي چې په دې توګه ورته د نورو مطالعه زمينه برابر شي نورش کې کنای چې د ټیپ یو ډاکټر هم دی د تیر کال په دسمبر میاشت کې فضا ته ولاړ او اوس غواړي بیا بیا هلته ولاړ شي او د په وینا غواړي چې فضا او ستوري نور هم وپیژني او په دې سفر کې یو قدم نور هم نږدې شي
تاسو لا پیغامونو
بله السلام علیکم زه د ازادي ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم بعد له سلامت څخه د زابل په ولایت کې د شمرزو پر سرحدي سیمه باندې پر سرحدي بارډر باندې د پاکستانیانو د سکری جوړیږي په وایسته باندې جوړیږي نو موږ له حکومتي چارواکو صدا غواړو چې باید دغه پاملرنه وکړي او یاد راولېږي باید باندې سي په وایسته باندې جوړیږي بس دغه د پاره مې د ازادي رادیو ته ټلیفون کوي دا باید دا کار باندې
سلامونه وړاندې کوم درادوې ازادۍ کارکونکو اوریدونکو ته او خصوصا د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته ورسته له سلام کوچېم د سراده ولایت د اناردرې د ولسوالۍ د سره پلیک کیم زموږ د مالدارو د کوچې سره خایښت چې دا کار ولې نه کوي د مالداري کوچان ستوندې لري ولې دغه د مالداري کوچانو خبره نه اوري شاس کال پر موږ باندې یو ناورین راغلی دی دا وچکلي د مالونو هم مریضان دي هم وږي دي هم ډنګر دي هم غاړې ته ولیدلي یا دي موږ ته یو داسې ځای یو داسې ګمرک ولیږي پیدا کړي چې موږ خپل مالونه ورو دولتي ګمرک دي جوړ کړي چې موږ یې دوریا باندې خرڅوو خپل مالونه زموږ مالونه په هېڅ قیمتو باندې نه خرڅېږو نو موږ د دولت څخه دا خواهش لرو چې دا زموږ وزیر صاحب د خپل په کلاو غوږونو دا غږ واوري د کوچیانو سږ کال یو څه مرسته کومکونه وکړي نو هغه مې د وزیر صاحب څخه پوښتنه وله چې وزیر صاحب د شاه یو څه همکاري پر دې برابر وکړي سره له دولتپورو چارواکو باید توجه ودې کار ته وکړي نور وسلام
السلام علیکم زه مولوی عبدالخالق د بادغیس د ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د قریې څخه ډیر محترم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله صاحب بیخي مودا د بادغیس حلقې سره نکړی پټینګ راځي لا غوښتنه درڅخه کوم.